په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
سلیم شهیر امید مشال د خبرونو سره ټکی د افغانستان له خوست نه راستانه شوې د شمالي وزیرستان کډوال وای چې په دې سخت ساړه موسم کې په زرګونو کورنۍ د ټوچي دریا په غاړه په خیمو کې پرتې دي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري. نن د جنوري په 23 د ناروې پلازمینه اوسلو کې د طالبانو په ګډون د ناستو دویمه ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره ورځ په روس د مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه. خبرونو تفصیل د افغانستان له خوست نه راستانه شوې د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې په دې سخت ساړه موسم کې په زرګونو کورنۍ د ټوچي دریا په غاړه په خیمو کې پرتې دي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري. د هغه کډوال دي چې په 2013 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربې ازب عملیاتو له امله خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول او افغانستان ته اوړېدلي وو. حکومت د دې کډوالو د راستنېدو وروستۍ مرحله د 2023 کال د دسمبر 13 نه پیل کړې ده. دا کډوال د مداخلو اوسیدګی دي. د جنورای په 23 مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د دې کډوالو د موجوده حال په اړه وویل:
د شناس مان لاندې زندگی دروي، بس غریب نه اندي، مجبور دي په ټینډینا کې ژوند دروي، دای سره هیڅ قسم مرسته نه کوي حکومت، بس صرف په 0 غلام خان باندې رجسٹریشن کی او هغه تر اوسه بیره پیسې نه دی ته ملاو شوی. لکه نور متاثرین دي چې مې 12000 منتی یکسي.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د جنوري په 23 مشال لیډیو ته ویل چې د دې کډوالو د ستونزو نه خبر دی او د ساړه موسم نه د بچ کېدو د مرستو په اړه ورسره په رابطه کې دی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په میدان غره کې په وارو کې ګیر د جمرود 11 تنه روغ رمټ جوړلې دي. چارواکي وایي چې دا کسان چې زیاتره پکې کمورو ماشومانو تیره شپه د پولیسو او امدادي ادارې ریسکیو 1122 په مرسته ژغورل شوي دي. د خیبر ریسکیو 1122 ویان مقصود عالم تیره شپه مشال لیډیو ته وویل دا ماشومان یې په صحیح حالت کې خپل کورنیو ته سپارلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر اوس په ټلیفون د ولس لخوا د پښتنو د ځوابونو پر مهال د حزب اختلاف ګوندونو ته خبرداري ورکړه چې که د اقتدار نه بهر شوم او لارو کوڅو ته راووتم نو تاسو لپاره به بیا ډیر خطرناک ثابت شم. دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره پاکستان پیپلز ګوند د جنوري په 23 او د شپږ اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د مارچ په 23 د اسلام آباد په لوري د احتجاجي لانګ مارچ اعلان کړی دی. د یوې پښتنې په ځواب کې تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان وویل:
خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں
دی وای ز خبرداری ور کوم کزه د حکومت نه بهر شوم رستا سو لپاره به ډیر خطرناک يم. تر اوسه خو ز خاموش په دفتر کې ناست يم او تماشه کوم. کو ز سړکونو ته راووتم نو تاسو له بده پټې جو زای نه وی زکه چې خلکو تاسو په جن دي
لوګ اپ کو پہچان چکے.
د دې ګوندونو دریز دی چې موجوده حکومت په هیواد کې د اقتصادي بدحالۍ، ګرانۍ او خپلو ناسمو تګلارو له وجې د ولس د ستونزو ذمہوار دی. دا ګوندونه عمران خان د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو لاسپوڅې ګڼي او د 2013 میلادي کال په پارلماني ټاکنو کې په جمهوري طریقه منتخب نه بلکې سلیکټډ یا غوره کړل شوی ورته وایي. خو پوځ او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او حکومت او الیکشن کمیشن وایي د 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې وې. نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د تعلیم د نړیوالې ورځې لپاره موضوع د تعلیم لوری او بڼه بدلول ټاکلې ده. په 2019 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د یو قرارداد له لارې د جنوري 23 د تعلیم نړیواله ورځ ګرځولې وه. او نن د جنوري په 23 د ناروې پلازمینه اوسلو کې د افغان طالبانو په ګډون د ناستو دویمه ورځ ده. طالبانو ویلي چې پرون جله یو شمیر بهر میشتو افغان فعالانو سره رغند خبرې وکړې او خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د خپل همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی اروپایي استازي به نن او سبا افغان طالبانو سره غونډه ولري. او رسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځ پر روس ته مخنیوونکو بدنیزونو غوښتنه رد کړه او وی ویل چې دا کار به د اوکراین په وړاندې د روس د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په مقبوضه کرایمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځ راجمع کېدو د مغربي هیوادونو په پلازمینو کې د خطرې زنګونه کړنګولي چې غالب امکان دی په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مخنیوونکي اقدام په توګه پر روس د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي لخوا وړاندې شوې وه بېګاه له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې رد کړه. د مشال د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان شاوخوا 2500 کډوالي کورونا چې په روستاو کې افغانستان ستنې شوې ده مهال د ټوچی دریا پر غاړه په خیمو کې پرتي مرستو ته په انتظار دي.
دشنا اسمان لاندې زندگی دروي بس غریبانان دي مجبور دي دای سره هیڅ قسم مرسته نه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي چې حکومت ختم شو نو د ولس په ملتیا به سړکونو ته ووځي او خپل مخالفینو ته به لا هم سخت پیښه کړي. بلخوا په ملکنډ ډویژن کې سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو د دویم پړاو لپاره تیاری پیل کړی دی. خو یو شنونکي وایي ولس فکر نه کوي چې بلدیاتي ادارې به د دوی د ګرانۍ مسله حل کړی شي.
خلق ته منګای نه ډیر زیات فریاد کوي چې کچری په غټه سطح باندې دا وی مسلې حل نشي نو په لاندې سطح باندې بس زمونږ را مسلې حل شي.
او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو کاروندګر وایي د دوی د اوبو د نشتوالي مسله سنگینه ده او د حل لپاره اوسنی بارانونه کافي نه دي.
باران خو ډیر مشکل دی، یا به کاریزونه په ژوندۍ سي یا به کویان په ژوندۍ سي.
دله د مشال رادیو سره اوسه. اورنه موضوع تر ازول افغانستان د وزیرستان کډوال چې د محل د دوی شاو خو 2500 کورنې د ټوچی دریاب پر غاړه په ساړه موسم کې په خیمو کې پراته دي د خوراکي او غیر خوراکي توکیو مرستو ته انتظار باسي دي. پرستاو کې افغانستان ستان شوی دي. د سیمې مشران او د غیر حکومتي ادارو کارکونکو وایي کپدې یخ یخ نه کې لدی بیرته ستنو شو سره د ګرمو جامو کمبلو او بو نورو ضروري شیانو بیړنۍ مرستې و نشوي. دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. بل خو حکومت وایي له افغانستان له ستنو شو کورونا سره واله مخ مرستې کړې دي او نور به هم وکړي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د افغانستان نه پاکستان ته ستنې شوې د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوچی دریا په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضربې ازب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته وړېدلي ول. د 2020 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څخه د پاسه 5000 کورنیو خپل سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي افتونو سره د مبارزي د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه و هر میاش 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 23مه د ټوچی دریا په غاړه سره د خپل کورنۍ د یو لس غړو استوګن معظم خان وای چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه تقریبا 15 ورځې څخه چې می راغلی یو دا غرمه سره مخ مخ شوی چې دوړو نرته ملوي دي پښین نرته ملوي دي لکه دا غسون ته ډېره د سړو د یخنی ډېره ده. موږ سره وسی خالي ترته موږ سره یو څنګه کړای دی په هیڅ نه نه موږ د هیڅ سره کړی نه دي موږ دا غاسو په دا غاسو سره وسلی تاسو تقریبا تاسو وخه چې دواد ونین زره کاډ دي چې هیڅ په دا غا دي موږ سره دلته پراتی دي.
د پاکستان نخ پرې دن کې د انګریزي ژبې ورسپانی ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخت واورې ورېدلې چې له وجې د تودوخي کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکلو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکون کې چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودلو په شرط مشال لري وته وویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوې نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان نه راستون شوی مقبول خان وایي چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار له مخه په زرګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته. د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سره د یو جرګې له لارې د دې کډوالو ستونزې شریکې کړي خو تر دا مهال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
پټنډی نه کې ژوند تیروي دوی سره هیڅ قسم مرسته نه کوي بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کړي او هغه تر اوسه پورې پیسې نه دي ورته ملاو شوي لکه نور متاثرین ته چې مې 12000 منتلي کړي ور سره دغه سره یو ټینټ ور کوي دوی دي درې داسې وړې بستارې دي او یو سپنج ورته وي بس دا شاینه ور کوي نور دوی ته حکومت هیڅ قسم توجه نه دی ور کړی او نو د مشتره بدامونه رفتار کو بار بار پر سوشل میڈیا بنے
خود جنوری په درویشتما د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزو نه خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آئی ڈی پیز دپاره د ټرانسپورټ فیسلټیز چې دنا د ګلون کیمپ پورې مونږ پرووایډ کوو د دې سره سره چې څومره زمونږ این ایف آئی دی پاره کې ټینټس میټرسز بلانکټس کچن سیټ او نور چې څومره د ضرورت شیزونه دی اټول ورته په زیرو پوینټ باندې هینډ اوور کیږي چې کم زمونږ سیم ایشو کیږي پاره کې 12000 روپۍ د منتلی سسټیننس الاونس او 8000 روپۍ د فوډ الاونس چې دغه هرې فیملی ته چې دنا غور کړی کیږي کم چې پلس 15 ورځو کې چې دنا غا ریچارج کیږي اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چې دنا غا سپریشنل شوی دا غوته دا غوغه پیسې چې دنا غا ترانسفر سلسله چې دنا شروع ده.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15000 سلورو کورنیو کې تر دا مهال 3000 او سل کورنۍ راستنی کړي دي او د په خبره د ګولانو کیمپ نه پس به هغه نور کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نور سیمو ته کډوال شوي دي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
قانوني لارې
په دوه نیمه بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د بنو ضلع انتظامیې د جانیخیلو لپاره ترقیاتي پیکیج ته حتمی شکل ورکړی او پر هغې د عملي چارو پیلولو لپاره یې اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي. د تیر کال په مارچ او جون میاشتو کې جانیخیلو د خپل امنیت او د سیمې د نیمګړتیاو پوره کولو په موخه احتجاجي ناستې کړې وې چې له ځایي انتظامي سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته یې ختمې کړې وې. د جانیخیلو فعالان ترقیاتي پیکیج ته چې پکې د صحت او تعلیم سهولتونه برابرول او د لویو لارو جوړول شامل دي خوشاله دي خو وایي چې دغه چارې باید نورې ځنډنې نشي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو ضلع انتظامیه چارواکو په وینا جانی خیل او سب ډویژن وزیر کې بیوټیفیکیشن پراجیکټ عملي کولو په موخه مرستیال کمشنر بنو د ټولو محکمو افسرانو غونډه کړې او جانی خیلو کې ترقیاتي پروژو شروع کولو جاج اخیستل شوی. جانی خیلو ته حکومت د غلطه د مارچ او جون په میاشتو کې پرلتونو پس 2 اربه ترقیاتي پیکیج اعلان کړی چې د ځنو ترقیاتي چارو ټینډر 100 ورځې وړاندې شوي. جانی خیلوای چې څنګه ورسره حکومت ژمنه کړې د صحت تعلیم سړکونو او نورو چارو په برخو کې دغه کارونه په میرټ سره ورسی. د جانی خیلو سیدون کې لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لخوا ترقیاتی پروژو ستاینه کړي، خو دغه چارې د ځنډ ښکار دي. باید دغه چارې په میرټ زر وشي او د ضرورتونو په بنیاد ترسره شي.
مونږ دې کام ستاینه کوو، خو دغه کارونه انتهایی د پسرو باندې روان دي. پوښتنه ته کوو چې کوم وعدې مونږ سره شوي دي هغه تر زر وشي، ځکه چې دغه جنیخیل کام انتهایی پاتې کام راغلی دی او تر اوسه پورې دلته نه ترقیاتي کارونه شوي دي. امن او امان هم داسې بدقسمتي سره به مونږ وایو چې هره شپه ډزې وي، خلک پکې مړه کېږي. زمونږ چې کوم فکر ورته جوړ کړی وو، ټیکنیکل کالج او ډیګري کالج هم په لمړې دغه کې چې دې باندې زر تر زر کار وشي، ډیسی سی مونږ ته دا وعده راکړې وه، خو هغه اوس سره پرونه راځي چې هغه نان فیزیبل کړی دی.
د جانی خیلو یو بل اوسیدونکي سماجی کارکون احمد الله وایي چې انتظامیه نه غوښتنه کړي چې د جانی خیلو لخوا د سیمې ضرورتونو په بنیاد کمې ترقیاتي چارې ښودل شوې پاغه کار وکړي.
چکین جنې غل د ترقیاتی پیکج شوی و دو عرب اغا بندې د دې وس لګیا دي پدا کې جنې غل منډي بیوټی فیکیشن چکین دی او دغه پی سی 1 ټنډر خوښ ولا، خو کوم چکین په هارد کاپی کې پیکج ور کړی دی او اغا چاره کې مشته وشي، سکولی نشول، اسپیټالی نشول، روډی نشول، دغه سره سره کچېره میزه په امن باندې خبره وشي نو میزه د دې سره ډېر مشکور ویم.
د بنو مرسیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی دفتر یو چارواکه او ویا نور اسلام مشال ریډیو ته وویل چې مرسیال کمشنر جانی خیلو کې ترقیاتی پروژو مخ په وړاندې بوتلو لپاره ټولو محکمو افسرانو ته هدایت کړي. زنا ټینډر شوی ټولې چارې به په میرټ او د ضرورت په بنیاد زر کیږي. غواړي چې جانی خیلو سره شوی ژمنې سرته ورسي. جانی خیلو تیر کال د مارچ او جون په میاشتو کې د غلطه د سلورو ځوانانو مړو موندل کېدو او د سیمې مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس پرلتونه کړي ول چې حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکي وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې اول وار دی چې دوی لپاره یو صحي مرکز فعال شوی دی. دوی له حکومت غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د دوی د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم ستونزو حلولو ته هم پام وکړي. د مرف په نوم یوه غیر سرکاري اداره چې د انګور اډې صحي مرکز یې بیرته فعاله کړې، وایي د سیمې د خلکو اړتیاو ته په کتو له هغوی سره د مرستو پوره هڅه کوي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان انګور اډا اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کښې په اول وور د بنیادي صحت مرکز یو غیر سرکاري تنظیم فعال کړی دی. د انګور اډا اوسیدونکی یاسین وزیر ویایي دا اول وور دی چې د دوی په سیمه کښې د خلکې د پوره د بنیادي صحت مرکز فعال شوی دی.
انګور اډې د شو چې کې مدو د درې څلور ځنه فعال شوی دو بندې د نیز د انګور اډې خلک ډېر زیات خوشحال دی. تقریبا د پاکستان تر سال څومره کېږي دا فاس ټایم دی چې میز ته یو ډاکټر وغلی دي او ورسره چې کې مدو د میډیسن دی او ورسره نور میډیکل سټاف دی.
د بنیادی صحت مرکز فعال کېدو په براکښې د انګور اډا اوسیدونکي دوه نورې کسانې خبرې هم واروي.
مو نوم عزیز وزیر د انګور اډې نه خبرې کوم چې کومه په انګور اډه کښې د چپله شوی دو مجھے دغه ډېره شکریا ده کوي خو مجھے حکومت نه دایله کوي چې په انګور اډه کښې د باقاعده د بلډنګ ضرورت ته میز ته پکې د لیډي ډاکټر د ډاکټر ضرورت ته مساوین ځوانان
د غیر سرکاری تنظیم مرف مشر ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې د انګور اډا سیمې خلکو ضرورت په بنیاد باندې دوی دا ضروری و ګڼل چې غیر فعال د بنیادی صحت سرکاری مرکز د خلکې د پورا فعال کی.
انګور اډه دا 28 سال نه بند و چې کله نه جوړه دوه د بیاغنه بعد فنکشن شوی نه و چې کله د دغه علاقې اسسمنت ورک مرف ارګنایزیشن چې انګور اډه فیسیلیټی چې کوم دی دا میژ د احمد کڼلا چې دا میژ ابو دی انګور اډه کې میژو ام بي پیز ډاکټر دی ور سره ال ایچ پی دو میډ وایف دو نیوټریشنست دی ور سره ډیسپنسر هدای دلته میژ خالته چې کوم پرایمری هیلت کیر دی ا دی تابر پرووایډ کوي ان دیر ډو سټیپس په دې کې فیمیل چې کوم دی gynecological problems sara gynian ab sara avirtar udrimi o nurchi ki medas communicable disease di da wand vara ta treat ki shi da ke sara over ta mij ar ke sam vaccination verta provide karai dai da ke na ilawa mij de snack bite de pura anti snack venom o de sp ko khare ga pura ki me vaccine di rabies vaccine da ham jor ta provide kari ri no dul ta chana ibari pe no khali even jo pd fi sanda ke nasta medicine ho free do dal mij service ti do special receive la ka somar na on sa de hafte de pura khali پدا کې د تور چټي وی وند عملو غیز د 9 بجې نه 9 ساعت 3 بجې پورا د ډیلی رودریمی او ډیلی عمرزون کې د کې خلید انګور د خلک نه بلکې د اکراس د بارډر چوان خلک روسي ده هغه مستفید کېدای شي
د انګور دا اوسې دین کې د پاکستانی حکومتي چارواکیو نه دا غشتنه هم وکړه چې د دوی د سیمه د خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه پورا کوله طرف ته دا هم مخ ور وړاوی چې دوی په خپل سیمه کې د آرام سره ژوند تیر کړي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش
مشال ریډیو د اردن کو ته پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به نه آواز وسنۍ آئینی دوره پوره کوي بلکې ګوند به تحریک انصاف راتلونکي عام انتخابات هم ګټي نوموړي په وخت کې ظاهرا اپوزیشن ګوندونو ته خبرداري ورکړه چې کده د حکومت ختم شونه د ولس په ملتیا به سړکونو ته ووزي او خپل مخالفینو ته بلا هم ګرانه پیښه کړي وزیر اعظم دا څرګندونه پرون له پاکستاني وګړو سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دا په داسې حال کې دا چې د شپږو اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ډی ایم ترڅنګ پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد لانګ مارچونو اعلانونه کړي دي اپوزیشن وایي د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او باید لرې شي خو حکومت او هم د انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2023 زیږدیز کال عامې ټاکنې پاکې او رڼې وي تفصیل له سراج زهیر اورو
د جنوري په 23 په اسلام آباد کې په ټلیفون له قام سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وا اپوزیشن ګوندونو د خپل غلاګانو معاف کولو لپاره اړې ګړې جوړ کړي او احتجاجونه او جلسې کوي او حکومت ته دړکی ورکوي چې د حکومت د ختمولو لپاره به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو د ولس ته راوخلو خبره کوي نو کده د حکومت نه لاړو او ولس یې سړکونو ته راوېستو نو اپوزیشن ته به د ځان د پټو ملاویگی نو موڑی اپوزیشن گندون تا پا اشارہ ہوئے
خبردار کرنا چاہتا اگر میں
دے وائی ز خبرداری ور کوم کز دا حکومت نہ بہر شوم نستا سو لپارا بڈیر خطرناکیم تر اوس خو ز خاموش پا دفتر کے ناستیم او تماشا کوم کو ز سڑکونو تا رو اتم نستا سو لبدا پٹی دو زائی نوی ز کچی خلق کو تاسو پی جن دے
لوگ آپ کچھ پچھان چکے
دا پدا سے حال کے دا چی پاکستان پیپلز پارٹی دا فروری پا وویشتما او دا اپوزیشن گندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د حکومت ضد د مارچ په 23 اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړي او غوښتنه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په کال 2013 کې په عامو ټول ټاکنو کې ټګي کړي او دا پوز راوسته نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي د وزیر اعظم عمران خان پدی سرگندون په پاکستان کې د سیاسي چارو شنون کې سوایي مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
هغه وخت عمران خان پوزیشن بدلو چې کله به هغه سره پاکستان ټول ادارې هغه په شا باندې ولاړ وي نو دلته هغه د ارس کولې شو او کدی استعفا ورکړي په دې حل کې اوزی زمانه د خیال چې دا ځل به د سره ټول ام هغه رنګ ولاړی څنګه چور سره پیله ولاړو د دویم مخاطب چې کوم دی نو هغه خلک کې دي چې کوم د پاکستان مقتدر هلکې دي چې هغه په اړه خلک دا نظر لري چې عمران خان د هغه په امداد سره راغلی او عمران خان ته کې دي چې ترته دا ګنګوسې ول غوږ کې راغلی شي د لری کولې کېږي لګیا دی بل څوک راوستي کېږي ښکاری داسې چې د هغه خلکو له هم وي چې تاسو کمال لري هو کوي او تاسو بل چا سره خبره وکړي خو زه به داسې په آرام کې نه نم چې څنګه زه اوسه پورې ناست
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان د دې بیان په خبرګون کې د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جاری شوی یو بیان کې ویلي چې عمران خان یې اغسته نو ځکه دا قسمه بیانونه ورکوي او نه خو هغه نواز شریف ته او نه هغه مظلوم دی چې ولس به یې په ملګرتیا راوځي لدی وړاندې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او صافې شوي او وزیر اعظم عمران خان به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي
مشال ریډیو ته اوریدونکو د سراج ظهیر رپورت موردو د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو د دویم پړاو لپاره د راتلونکي مارچ میاشتې 20 نیټه اعلان کړی ده. د انتخاباتو په دې مرحله کې د ملکن ډیویژن 9 ضلعې هم شامل دي. په دغه ډیویژن کې د راتلونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره د سیاسي ګوندونو پر تیاریو د نیاز احمد خان د رپورټ
په خیبر پختونخوا کې په دویم مرحله کې د بلدیاتي ټاکنو اعلان سره سم سیمه کې سیاسي هلو ځلو کې تیزی راغلی ده. دا کې د سوات ضلع هم شامل ده چې پکې 9 تحصیلونه دي او بیا د ملکن ډیویژن مرکزي میئر به هم د سوات منګوري او سیدو شریف نه انتخاباتو کې برخه اخلي. سوات په دغه وجه هم اهمیت لري چې په خیبر پختونخوا کې د واکمنې پارټۍ صوبایي مشر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه منتخب شوی دی. په سوات کې د جماعت اسلامي پخوانی ضلعي امیر محمد امین چې د میئر لپاره متوقع امیدوار دی وایي چې صوبایي حکومت بلدیاتي انتخابات نه کول د عدالت په حکم یې کوي. دوی د ولس سره بنیادی مسلې حل کولو لوزونه کوي.
دلته کې بلا مسلې جمع شوې دي. منګور خار کې د ټریفیک مسایل دي. دلته کې د صفایي مسله ده. دلته کې د پاکو اوبو د فراهمۍ مسله ده. دلته کې د آبادی بی تحاشه آبادی روانه ده او د انکروچمنټس دي. نو د دې لپاره مختلف قوانین جوړېدای شي چې دا خار یو د ملکن ډیویژن ستر خار دی. خلکو ته پاکې اوبه میلاو شي، صفایي میلاو شي، د ټریفیک د مسلو نه خلکو ته نجات میلاو شي او دا خار د ترقی په لاره باندې روان شي.
د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګروپ صوبایي مشر مولانا سید محمد یوسف چې د بلدیاتي ټاکنو په حواله سوات په دوره دی مشال ریډیو ته ویل چې دوی پارټي بعد په دویم مرحله کې په ټولو ضلعو کې شرکت کوي.
موږ هم په دې اضلاعو کې انتخابي اتحاد او انتخابي سیاست باندې همیشه یقین ساتو. اوس هم ان شاء الله مونږ په دې بلدیاتي الیکشن کې چې دا څومره اضلاع باقیا پاتې دي په دې کې به حصہ اخلو. د خپل جماعت د حیثیت مطابق کوشش کوو چې لوکل ایڈجسٹمنٹ چرته چا سره کېدلی شي. نو ملګرو ته مو دا هدایت جاری کړی دي چې هغه د لوکل اتحاد لپاره ترجیح ورکړي او هغه د خپل ځانه
خیبر پختونخوا واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم مشال ډیرو ته وویل چې د پارټۍ په کچه سلام مشورې روان دي او د هر تحصیل نه به امیدواران مقابلې ته راوباسي.
ان شاء الله مونږ به د 2-3 ورځو کې فیصله کوو د ټیکټونو او ډېر دستی به وکړو. د الله نه زموږ امید دی هر سړی چې ودرېږي چې زه ګټم او قوم به فیصله کوي چې کم سنسیئر خلک وي، کم د ملک لپاره وي، کم د دې وطن لپاره وي، نو هغه به مونږ هغو ته مخې ته کوو.
په سوات او ملکن ډیویژن کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د سیمې خبریال سید شهاب الدین وایي چې بیلابېلو سیمو کې بیلابېلې پارټۍ په اکثریت کې دي، خو سوات په دې وجه هم اهم دی چې د واکمنې پارټۍ لوی مرکز ګڼل شي.
یو خدای چې منګړی ډېره زیاته ده، نو خلکو سره چې څومره منګه هم ملاویګو یا خلک خبرې کوي را ده منګای نه ډیر زیات فریاد کې چیرې منګای دا کچری په غټه سطح باندې اغه دا منګای ختم نه کړش دا غي مسلې حل نشي. نو پلان دې سطح باندې بس زمونږ را مسلې حل شي ک تحصیل میر راشي یا تحصیل چیرمن راشي. نو د دغه وجه نه لکه عام خلک چیرې نو اغه په دې ششوپن کې دي او کچری عام خلکو خپل ووټ کاسټ نه کو د حکومتي پارټۍ باندې کنو ډېر لوی مشکلات ته پیدا کیږي ځکه چې کارکون خود هر پارټۍ شته خو د ټولو نه سیوا ووټ او اهمیت ووټ چین هغه د عام خلکو چې کم عام لوکل خلک سیول سوسایټي چوتوي هغه چاله ووټ ورکې ناغه طرف ته ځي
سواد کې دا وخت عوامین شر پارټۍ پښتونخوا ملي او پارټۍ پاکستان مسلم لیگ نون جماعت علما اسلام نون او سین ګروپونه د ترڅنګ پاکستان پیپل پارټۍ بلدیاتي ټاکنو کې د برخې اغستو باقاعده اعلان کړي د سره سره یو شمېر تنانو پازار د غوم ټاکنو کې د برخې اغستو پخلی کړي او د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په باقاعده توګه سوات او ملکن ډیویژن کې د جلسو او غونډو سلسله شروع شوې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې لنډ خبرونه له مجید بابر اورو
افغانستان له خوست نه راستان شوی د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې په دې سخت ساړه موسم کې په زرګونو کورنۍ د ټوچي دریاب په غاړه په خیمو کې پرتې دي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري د هغه کډوال دي چې په 2013 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستاني پوځ د دربیازاب عملیاتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول او افغانستان ته وړېدلي وو حکومت د دې کډوالو د راستنېدو وروستۍ مرحله د 2023 کال د دسمبر 19 نه پیل کړې ده بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شهید علي خان وایي چې د هغو کډوالو سره د مرستو په اړه رابطه کړي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په میدان غره کې په واورو کې ګیر د جمرود یو لستنې روغ رمټ وشکورلې دي چارواکي وایي چې دا کسان چې زیاتره پکې کمرو ماشومان وو تېره شپه د پولیسو او امدادي ادارې ریسکیو یو دوه ځاکم رسته جوړل شوي دي دا کسان میدان غره ته د واورو ورېدو د سیل لپاره ختلي وو او په واپسۍ کې ترې لا خطا شوي وه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ په ټلیفون د ولس له خوا د پوښتنو د ځوابونو پر مهال د حزب اختلاف ګوندونو ته خبرداری ورکړې چې که د اقتدار نه بهر شوم او لارو کوڅو ته راووتم نو تاسو لپاره به بیا ډېر خطرناک ثابت شم دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف د ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند د جنورۍ په 23 او د شپږ اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د مارچ په 23 د اسلام آباد په لوري د احتجاجي لانګ مارچ اعلان کړی په ټوله نړۍ کې د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل کیږي ملګرو ملتونو د 2022 کال د تعلیم د نړیوالې ورځې لپاره موضوع د تعلیم لوری او بڼه بدلول ټاکلی دي په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ د سر قامي اداره وایي چې په تېر یو شوارش کې د کورونا وایرس له امله 100 کسان مړه شوي دي نن د جنورۍ په 23 د ناروې پلازمېنه اوسلو کې د طالبانو په ګډون د ناستو دویمه ورځ د طالبانو ویلي چې پرون یې له یو شمېر بهر مېشتو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تېره ورځ په روس د مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه وی ویل چې دا کار به د اوکراین په وړاندې د روس د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیځ وړتیا کمزوري کړي
مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل سه بل موجود افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او یوشمر نور لړپولي امریکایي چارواکي د افغان طالبانو له استاذ سره د خبرو لپاره ناروې ته رسیدلي دي ځانګړي استازي توماس ویسټ بیگا پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د طالبانو سره د خپل اندېښنو د یو باثبات او ټول شمول افغانستان لپاره د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مخ ته وړي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پنځلس کسیز پلاوی د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی او پرون یې له ځینو بهر میشتو افغانانو سره خبرې کړې دي صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د ناروې له دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي ویسټ زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي توماس ویسټ او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیايي ادارې یو ایس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي چېرته چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپلو بېګنیو ټوټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماټان او خاص استازي هم د اوسلو په قربتوب دی ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شو بندیزونو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشې کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15 هلته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړۍ ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وسوې، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همداراز د مشورو په دوام تاکید وسو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هیواد له اوسني وضعیت ته حمایت کاوه، د حکومت حمایت یې کاوه، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنګ د خاتمه څخه ملاتړ وکړ. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اوسلو په قربتوب دې ناستې په اړه ګڼ غبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
تقاضای ما از نشست اوسلو ای است که
د اوسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کېږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي، د نجونو د متوسطه ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی
کوي.
په ناروی کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اوسلو په قربتوب د دې ناستې په ضد اعتراضونه کړي. د ناروې ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. له هغې ډلې د ناروې یوې معتبرې ورځپاڼې ویګي د ناروې د ښي اړخ اف آر پي ګوند مشرې سلوی لیستاو په حواله لیکلي چې د نارویژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 5 میلیونه سویډني کرونه کیږي چې 9,000 امریکایي ډالره دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشر سلوی لیستاو له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیز نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپل هر څه واضح کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د ننګرهار د امنیه کمانډانۍ چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې د بیلابیلو ترهګریزو، جنایي او اخلاقي جرمونو په تړاو څه باندې 100 تنه نیولي او څارنوالۍ ته ورپېژندلي دي. بلخو د ننګرهار اوسیدونکي د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
سره له دې چې د ننګرهار اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو خبره کوي، خود ننګرهار امنیه قمانداني چارواکي وایي چې د پخوا پرتله د جنایي جرمونو کچه تر ډیره کمه شوې ده. د ننګرهار امنیه قمانداني د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز د جنوري په 30 نیټه د خپلو لاسته راوړنو په اړه یو مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو جنایي، ترهګریزو او اخلاقي جرمونو په تړاو 113 تنه نیولي او څارنوالۍ ته یې ورپېژندلي دي.
د ننګرهار ولایت امنیه قمانداني مجاهدینو په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو جرمونو په تور 113 تنه مجرمان نیولي. 3 تنه په مختلفو جرایمو کې نیولي دي، له هغو چې 11 تنه د قتل په قضیه کې دي، 3 تنه اختطافچیان دي، 28 تنه د غلا په تور، مختلف غلاوې او 1.5 تنه د اخلاقي فساد په تور باندې نیول شوي دي، او 6 تنه په پریبکاري کې نیول شوی دی، 6 تنه په جیل او تصویر کې نیول شوی دی، 1 تن کمیشن کار نیول شوی دی، او د ترهګری په وړاندې د مبارزې مدیریت بیا 25 میله بیلابیل اسلحه نیولې ده، او لس هغه کسان چې جیلي اسناد دي، پاسپورټ پر اړتیا درلودلو یا جوړ کړي ول، هغه هم تاورستلی.
که څه هم امنیتي چارواکي د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي، خو په عین حال کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې هدفي وژنو، غلا، اختطاف او د نورو جنایي پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د خلکو ژوند خوندیتوب ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل،
اصرار دار کو جلال آباد خار کی هدف وژن اختطاف غلاوی زیات شوی دوی بیت کارو کی ولی دلتا هدف وژن کی ولی غلاوی کی ولی دغه زنی جرمونه رامزده کی په کار داد چې د اسلامي امارت چاروا کی دغه ټکو د پاملرنه او کې د دین مخنیوي لپاره اړین ګامونه و
نو عرفان الله دښمند اسلامي امارت څخه مهله داد هغه خلک نیول کیږي هغه باید عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي دوی ته د سزا ورکړل شي ترسو پاینده کی نور خلک د غلاو هدفي وژنو او یا د نور جرمونو تر سره کولو ضرورت ونکي
د دوی د نیوکو پر وړاندې د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز وایي د بقوا پر تله په ننګرهار کې 80% جنایي جرمونه کم شوي دي
د ننګرهار مختنی حالت اوس تقریبا دغه جنایي جرمونو کچه لسنه تقریبا 40 راغلی ده الحمدلله مو په شي ان شاء الله دغه جنایي جرمونو کچه لسنه هم 0 تر راولو او پرولو ته اطمینان ورکو
د زیاتوي چې د دوی د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزي مدیریت منسوبین شپه او ورځ هڅه کوي چې د مجرمانو د نیولو په صورت کې د جنایي جرمونو ګراف راکم کړي او صفر ته راولي
درنا پلور
او دی کی چکم دے پرائمری سکولونو تازہ ڈیر سے آتے او دی میڈل سکولونو او دی ہائی لیول چکم دے اوہ ڈیر کم دے
سیدھے تو پانا شد مگا وی اری گو مگا وی چی اللہ خیر روان راول اللہ لوی گی
پکار دے چکم زمونگ خور لور دا آغا مونگ سکولونو تاولی گو
مونگ سٹریٹیجی زاد سدے او نی کال نیم کے مونگا چکم ایگزیسٹنس سکولونو مونگا آغا چی گون
پا دیخ پروانا کے پا قبالی زلو کے دی جنکو تعلیمی شرے اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهې پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورېدل شي
اردن کو په پیښور کې د هندوانو ټولنې د مذهبي سیلګرای لپاره یو اداره جوړه کړې ده دا اداره انټرنیشنل فیت ټوریزم نومیږي د ادارې مشر هارون سردیال مشال ریډیو ته ویلي د هند په ګډون بل بیلابیلو هیوادونو څخه خلک د خیبر پختونخوا مذهبي ځایونو ته ورځي دا په داسې حال کې ده چې په جنورۍ میاشت کې له هنده سلګونه زائرین پاکستان ته تللي ول تفصیل ګل ایاز راکوي
په خیبر پختونخوا کې مذهبي سیلګری ته ودې ورکولو لپاره د هندوانو ټولنې یوه اداره جوړه کړې ده د ادارې مشر هارون سربدیال د جنوري په 23مه مشال اړتیا ویل چې د فیت ټوریزم انټرنیشنل یا مذهبي سیلګری په نامه اداره کې د ملک په کچه نومیالي کسان چې پکې د تاریخ لرغونو آثارو پوهان هم شامل دي کار او لارښوونه کوي د ویل پنجاب صوبې څخه یو ډله د مذهبي سیلګری لپاره خیبر پختونخوا ته ورغلې وه او همدارس په راتلونکو ورځو کې به د هند په ګډون له نورو هیوادونو هم خلک مذهبي سیلګری لپاره دغه سیمو ته راشي
تقریبا پنجاب نه یو د اویا کسانو مذهبي ټوریزم باندې کسان چې دي د پاکستان دننه نه لاهور او فیصل آباد نه چیرې هغه سیلګری لپاره سواد طرف ته راغلی نو مونږ هغه کې نی ادم او چې کوم د مالم جبا او دا په لار کې چې کوم مذهبي مقامات او دا وی مونږ ایکسپوجر ورله ورک مونږ دا واړو چې د دې فیت ټوریزم انټرنیشنل ایف ٹی آئی پر نوم مانی جی پرائیویٹ کیپیسٹی کی جی مونگ مختلف چکم دی ہینڈی کرافٹ والا دی یا لوکل مقامات مانی جی کم ہینڈی کرافٹ آرٹیزنز دی اگر مختلف
په خیبر پختونخوا کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه اداره په داسې حال کې جوړه شوې چې د جنوري میاشت په لومړۍ نیټه د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه لسګونه هندوان زیارت کوونکو د پاکستان سفر کړی وو د هند زائرینو په پاکستان کې په خپل څلور ورځني سفر کې ګودوارا پنجا صاحب حسن عبدال کټاس راجمندر راجا رنجیت سنگ سمادی د خیبر پختونخوا کارک ضلع ټیری او نورو مذهبي ځایونو ته ورغلي ول د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار واکوانی د جنوري پر 23مه مشال لوتی ویل چې له هند سره د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوې او هیله لري چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې ښه رول ولوبوي دو ویل چې له پاکستان زیارت کوونکي با د جنوري پر 9 هند ته او په فروری میاشت کې با له هند زیارت کوونکي پاکستان ته مذهبي ځایونو ته ورځي.
بات یہ ہے کہ میں نے یہ پیج ٹورزم دونوں ملکوں کے بیچ میں شروع کر دیا ہے.
ما د دوړو هیوادونو ترمنز د مذهبي سیلګرې لړۍ پیل کړې ده. زه هیله لرم چې دا به په ښه ډول پر مخ لاړ شي. په میاشت کې دننه به یو ځل له هند او یو وار له پاکستان زیارت کوونکي ورځي. دا لړۍ به همداسې روانه وي.
بلخوا د مذهبي سیلګرۍ ادارې مشر هارون سربدیاروی باید حکومت په هغه ځایونو کې خلکو لپاره اسانتیاو برابرول لپاره هم کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بارنو چارو وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذهبي ازادیو د سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې اچولی وو، خو اسلام آباد دریځ درلود چې د هیواد ټول وګړي له مذهبي ازادیو برخمن دي. د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د پاکستان آبادي شاوخوا 2.8 میلیونه ده چې ورڅخه یې باندې 2% خلق هندوان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په بلوچستان کې تر اوږدې مودې وروسته د جنورۍ له 20 راهیسې د واورو بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دا ټوله صوبه په تیره پښتون میشتې سیمې له تېرو څو کلونو راهیسې له سختې وچکالۍ سره مخامخ دي چې له کبله یې هلته د اوبو د کمښت مسله جوړه ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې نه یوازې د څښلو بلکې د ځمکو د اوبخور یا د غوی د خړو بولو لپاره هم د اوبو کمی دی. دوی زیاتوي د اوبو نشتوالي له وجې باغونه وچ شوي او حاصلات او مالداري یې کمه شوې ده. حکومت په وار وار ویلي چې د بلوچستان د اوبو مسلې د حل لپاره هلته د اوبو زیرمه کولو لپاره بندونه جوړوي او هر کال ورته په پرمختیایي پروژو کې پیسې بیلوي، خو آیا د بارانونو د تازه لړۍ به د بلوچستان وچکالي له منځه یوسي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د عبدالحی کاکړ دا رپورٹ ورو.
دا بارانونه واوري په کوټه زیارت ژوب سنجاوي کلا عبدالله خان مترزي مسلم باغ کلا سیف الله خانوزي توبه څگزي توبه کاکړي او په بلوچستان سیمو کولپور او منګوشر کې سوي او په جنو سیمو کې لا هم دا لړۍ دوام لري. د پښتون مشت سیمو خلک له ډېرې خوشحالۍ د بارانونو او واورو عکسونه او ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپروي، خو پښتنه دا ده چې آیا له دې سره به وچکلي او د اوبو کمشت سنځ حلسي او کڅنګا؟ د کوټي په سریاب کې د زری تحقیقاتي ادارې ډایرکټر ډاکټر محمد قاسم کاکړ وای د اوسنوي بارانونو او واورو ګټه بارانی فصلونو او مالدارانو ته رسیدلای شي، خو البته د په خبره ترمزه کلان دي د اوبو کچه نسی راپورته کولای.
موږ د اوبو رایستل زیات یا او باران کم دی، تاسو پوری د اوبو رایستل او په بارانو د واوري په شکل کې اوریدل چې دا سره برابر سی او دغه تر زیات سی د باران واوري، نو بیا زموږ د اوبو لاندې کچه چې کومه ده هغه به راپورته کیږي. لکه چې دا کمی اوس په دې تیرې اونۍ کې وسولې چې دا چې 4-5 واره داسې وسی بیا به زموږ د لاندې د اوبو پر سطح باندې اثر ورزوي.
ډاکټر قاسم کاکړ وایي چې د پښتون میشتو سیمو کاروندګر د ټیوبولونو للارې په پراخه پیمانه او براباسي چې لکبله ترمځک لاندې د اوبو کچه مخ په کمی دوده.
سبقزی ٹیم چې وترل سلو پر ګوال ملزیو پر غوریزی باندې او به پر 50-55 فوټه دی. بیا دلته چې موږ کان لراسو کان زموږ غ په 200-300 کلاسې پلال ل درې نیم سلور سو زونه سي تر 100 فوټه ده دی. په کوټه کې دلته تر 100 پورې تللی دی او به زموږ غ په د پښتلی سیمه کې او ستن ته اوس دا تر 300-350 بلاندې وي. نو چې موږ واخو خو په ډیر ځای کې په کلا عبدالله او په پښین کې دا 900 پورې رسیدلی دی.
که د بلوچستان پښتون میشتو سیمه کې د سړک د غاړې سفر وسی نو ځای پر ځای به داسې باغونه او پټي وویني چې پکې د شمسي توانایي پلیټونه قطار ولاړ وي. په صوبه کې د بجلی د کمی له کبله کروندګر اوس خپل څاګان نور هم ژوروي او د خپلو مځکو خړوبولو لپاره د شمسیانو له لارې په ماشینانو اوبه راباسي. په دوبۍ کې میش د حیاتیاتي تنوع پوه ډاکټر عبدالرازق کاکړ د تیرې څه مودې راهیسې پر فیسبوک د ویناګانو له لارې په خلکو کې د آب و هوا بدلون د اوبو استعمال او کرهڼې په اړه پوهاوی خپروي. نوموړي د جنوري پر 2 نیټه مشال ډیټول په سیمه کې تازه بارانونه به شایي موسمي فصلونو ته ګټه ورسوي، خو د پوینا تر ټولو مهمه خبره د کروندګرو لخوا د شمسیانو له لارې د اوبو په پراخه کچه را ایستل ته اړول پکار دي.
دا سولر ټیکنالوژي یا دا برما او بور د دې لپاره وي چې د انسان له تندې نه سي مردونې اوبه پر راوباسي یا دونې اوبه پر راوباسي چې بالکل په یو پایپو په یو سپرې باندې دا خپلو فصلو ته ورکړي. نو دا موږ سې په کومه طریقه استعمالوو؟ دا ته فلډ اریګیشن یعنی بهونه د سیلاب نه اوبه را برهونه پر فصلو باندې. دا په داسې ملکو کې چې هلته د کال دوه زره ملي میټر باران کېږي هلته یې خلک نه استعمالوي. دونې ظلم نه کوي. زموږ په ځای کې خو باران چې دی هغه درې سوه ملي میټره کېږي. نو ته اندازه ولګوه چې موږ یو څونه غټ ظلم کوو.
د شوب د مینی بازار اوسیدونکو ملک ظاهر شاه کاکړ چې په خپل هم کروندګر دی وای چې وچکلی چې په څومره لویه کچه زیان رسولی نو د پونا ښکاری نه چې لا تازه بارانونو یا واور سره وچې سوي چینې یا کاریسونه بیرته راځوندي سي. د دغه خبره د بندونو د نشوال لقبله د ژوب کلاسې فلا او شیرانی زیدې 80% بارانی اوبه د ژوب سیند لاري د ګومل دریاب ته تویږي.
زمور چونکی هغه د ډیمو ډیر کمی ده موږ اوبه ګرځې لاړې سي دریا ژو په ذریعه ګومل ته ګومل لاړې سي اباسین ده. د بلوچستان دغه پښتني علاقه د مالداري لاوالې یا د زمینداري لاوالې له خشکسالۍ سره مخامخ ده. نو سرکار دغه مهرباني وکړي چې موږ ته د ډیمو نه را جوړ کړي چې موږ دغه د وسې بارانونه کنټرول کړو. په دغه یوه باران خو ډیر مشکل دی چې به د خلکو به دا مسله حل سي یا به کاریزونه په ځوندي سي یا به کویان په ځوندي سي.
په بلوچستان کې پر لپسې راغلو حکومتونو دا منلې چې سیمه له وچکلۍ سره مخامخ ده او د کوټې په ګډون په نورو سیمو کې د اوبو کمښت دی. وزیر اعلی او گورنر چې کله هم د ملګرو ملتونو یا نورو مرستندوی ادارو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي نو دا ستونزه یې ورسره شریک کړي او ورڅخه مرستې غوښتې دي. د پاکستان سرکاري خبری آژانس اسوسیټیډ پریس آف پاکستان د 2021 کال د سپتمبر پر 10مه نیټه د یو چارواکي چې نوم یې نوې شولې په حواله دي کړي چې په صوبه کې د اوبو کمښت پر کول په خاطر پر 22 بندونو روان کار بشپړ شوی او ډیر ژر به د شاوخه 6 روپۍ په لګښت پر 9.5 نو بندونو کارونه پیل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن د جنوري 23مه د تعلیم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل د دې هیواد د ولسمشر له دفتر سره په ګډه یو پروګرام په پام کې نیولی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې د یو مشکل حالت باوجود هڅه کوي چې د صوبې د ماشومانو تعلیمي چارې اغېزمنې نشي. دا چې له صوبې سره په شاملو 9 ضلعو کې د ماشومانو په تېره د نجونو د تعلیم څه حال دی او د هغو سیمو اوسیدونکي د شته ستونزو د حل لپاره کوم وړاندیزونه لري دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې د ایوان صدر سره په ګډۍ د جینکو د تعلیم د ودې لپاره یو کمپاین پیل کړی. د کونسل چیرمن ډاکټر قبلایات د جنورۍ په 20مه مشال لیلو ته وویل چې عالمان د جینکو د تعلیم د ودې سفیران په نامه د دې کمپاین پرانیستونډه د 2020 کال د دسمبر په 20مه د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وکړه او په عملي توګه د دې کمپاین د پیل نیټې په اړه مشاورت روان دی. دا چې په پاکستان کې د جینکو د تعلیم د ودې لپاره د عالمانو د کردار ضرورت ولې پیښ شو په جواب کې ډاکټر قبلایاز وویل
صرف د ایوان صدر د صدر مملکت حوصله افزائی ده او الته مونږه دا تحریک لانچ کړي هم ده. نو د هغه یقینا چې د صدر صاحب مونږ سره ډېر اټ تعاون ده. صدا سے خاص تاریخ لیا نه ده مقرر شوې. مونږه په مشاورت په عمل کې روان په اسلامي تاریخ کې هم ډېر خوانده او تعلیم یافته زنانا اوی قائدانه کردار ادا کړی دی. نو مونږ دا امید دی چې چرته علما دا تحریک په خپل سرپرستی کې وادي نو امید دی چې زنانا وب ګنډ شمیر کې تعلیم طرف ته راشي.
د دې کمپاین د پیل غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر ډاکټر عارف الوی وویل چې د ټولنې د یو شمیر ستونزو حل د جماعتونو د مثبت کردار له امله ممکن کېدای شي او هغه سیمې چرته چې سکولونه نشته نو د سهار نه تر ماسپښین تر مونځ پورې د جماعتونو ودانۍ د سکولونو نه د بهر ماشومانو د تعلیمي زده کړو لپاره کارېدلی شي. ولسمشر په پاکستان کې د تعلیم د بې برخې ماشومانو په اړه وویل
32%
د تعلیم وړ 22% نجونه او 21% هلکان له سکولونو بهر دي. نو د هلکانو په مقابله کې زیات نجونه سکولونو ته نه دي. دا 10% فرق به موږ کموو. بیا صرف 14% نجونه تر نهم صنف یا ټولګي پورې زده کړو ته رسي. دا په دې ټولنه کې لنجونو سره بالکل انصاف نه دی.
بل خو د 2021 کال په اکتوبر کې ترسره شوی د بینظیر انکم سپورت پروګرام د یوې سروې له مخه په خیبر پختونخوا کې د 15 نه تر 14 کالو پورې 11.5 میلیونه سکولونو ته تلونکو مجموعي ماشومانو کې 2.5% د سکولونو نه بهر دي. خود خار باجوړ په یو سکول کې استاد دینا خان وای چې د قبایلی زلو د جنکو په اکثر سکولونو کې د سکول د اوبو بجلی او چار دیوارۍ تر څنګ هیڅ بنیادی سہولتونه نشته او زیاتوي چې خوش قسمت وم مور پلار می تر اعلی زده کړو پورې ملاتړ کړي خو په خاصه توګه په قبایلی زلو کې د جنکو د تعلیم پر مخ کې دودونه دستورونه تر ټولو لوی خندان دي. دینا خان د دلیل په توګه یو واقعیا بیانوي.
سره د سکول سره ټچ یو کور و اجینه و سکول ته نه راتلله یو ورځ سکول ته راغلې وه بې ده وکړو ما دا ولې یونیفارم نه ده چلو زه تره نه په پټه راغلې ما ولې یو ورځ د سکول یونیفارم مې واچولو تره مې پسې تپانچه را واغسته خو ته سکول ته ځې نو ستا خیر نه شته دی بې ته د مور دلې وه چې اجینه مې خلاصه کړه کله به تره چرته تللی و بیا به نه نو دا به سکول ته راتلله.
خود کرم قبیلی دلی د لکمان خیلو ریحان حسین وای چې په حجرا جماعت او چم گاوند کې هر ډول سپور استغیز غملی او خپل لور زینب بتولی دا محل د اسلام آباد په یو پوهنتون کې لوړې زده کړې کوي. د قبیلی روایتو په اړه ریحان حسین وای
نور څنګه صدا بجنا کې وسارا سبق یای نه نته هو دی خلوب لل دو ګرون کور د تیو کور نه بچو بسل هغه سکول ته کې روانه کې بیاي نو خلک سره کې کا بل کلی کې د سکول نه وي لکه مخکې سکول لا نه وته 400 کله د خستر کله له پرخیل دي کې سکول نو ګر سکول.
بلخوا مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي رضیه محسود وای چې اوس د جنکو د تعلیم په حواله د قبایلو سوچ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی.
مختبه خلک ته نه وختل چې په خوند لونه باندې تعلیم حاصل کو اوس خلک دا غواړي چې هغه تسکولونه فنکشنل شي. زمونږ فیمیل ټیچرانه چې کومې دي اوس په خپلې ذمہ داری په شانتي نه پیژني لکه سکولونو کې دای دی ریګولر ډیوټیان نه کوي چې دا د ټرایبلز ایریا چې کوم جنکې دي د هغه تعلیم پلاره کې ډیر غټ رکاوټ دی.
مشال ریډیو د حکومتي دریز معلومولو او دنجونو د تعلیم په حواله د حکومتي تګلارو په اړه د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د محکمې مشر شیخ ابراهیم او صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته د جنوري په 11 د یو شخصي ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې شهرام ترکی ویلي چې د کورونا وبالا ملا د تعلیم په برخه کې ډیر ځان شوی دی. حکومت هڅه کوي چې د سکولونو نه بهر ماشومان زده کړو ترستانه کړي او په سکولونو کې بنیادی سہولتونه برابر کړي. هر کال د جنوري په 23 ملګری ملتونه د تعلیم نړیواله ورځ لمانځي. د 2022 کال د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د تعلیم لورې او بڼې بدلول موضوع ټاکلې ده. شارام ترکه ویلي چې دوی هم د هر چا لپاره د یو ډول نظام تعلیم په اړه ګامونه پورته کړي چې پکې تر ټولو مهم په سرکاري او شخصي سکولونو کې تر 5 ټولګي پورې د یو رنګ تعلیمي نصاب رایج کول دي.
دا مشال ریډیو ده.